په کابل کې د مازیګر 4 بجې سوې زما فریبا ظاهر سلامونه ومني د ازادي رادیو په دې پښتو یو ساعت خبرونه کې له پاکستان په زور ایستل شوی افغان کډوالو په اړه تفصيلي راپور او د دوی په اړه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان اندیشنه اوري چې وایي د پاکستان دا کار غیر قانوني او د نړیوال قوانینو خلاف دی په همدې اړه به د هغو کډوالو ستونزې هم اوري چې اوس مال په افغانستان کې په بیلابیل ولایتونو کې اوسېږي او د حکومت مرستو ته په تمه تمه د ژمي سړې شپې ورځې تیروي نو راپورونه هم لرو خو تر خبرونو وروسته به یو اروپا نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د اوبو د بند تخریب لکبله حکومت شاوخوا یو لکه اته اتیا زر اوسیدونکو ته له سیمې د وتلو خبرداری ورکړی او په جنوبي وزیرستان کې د سړک د غاړې بم په چاودنه کې درې حکومتي ملیشیا سرتیري وژل شوي دي دا به هم وروسته راسي لمړی د افغانستان کورنۍ خبرونه له حدیث پردې څخه
السلام علیکم د خبرونو سرټکی ولسمشر محمد اشرف غنی د عربی متحده اماراتو ل ولیعهد سره د امنیتی مسایلو او په خاصه توګه د کندهار د پیخي د لمړنوي پایلو په اړه خبري کړې دي د بغلان د ولایتي شورا استازو د دغه شورا دروازه د خپلې همکار د وژنې په خبرګون کې وټړله او د کابل پولیسو د تیریبي مشتراهیسه په کابل کې د بیلابیلو جرمونو په تور نږدې 300 کسان نیولې دي دا هم بشپړ کورنی خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی د عربی متحده اماراتو له چارواکو سره د امنیتی مسایلو په خاصه توګه د کندهار د پیخي د لمړنوي پایلو په اړه خبرې کړې دي د ولسمشر د وین برسیال شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر د اماراتو له ولیعهد شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره په کتنه کې د ترهګرۍ پر وړاندې د ګډي مبارزې او د دوه هیوادونو د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي ولسمشر غنی عربی متحده اماراتو ته د سفر پر مهال ولیعهد شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره د کندهار د پیخي د لمړنوي پایلو په اړه خبري وکړي او همداراز دوړو لوريو د تروریزم پر وړاندې د ګډي مبارزې په برخه کې هم خبري کړي دي د خاغلی مرتضوی په خبره ولسمشر همداراز د هغه عربي ډیپلوماټانو له کورنۍ سره هم غمرازي ښکاره کړي چې د کندهار په پیخه کې وژل شوی و ولسمشر غنی متحده عربي اماراتو ته له رسمي سفر وروسته پرون مخام بیرته هیواد ته راستون شو د بغلان د ولایتي شورا استازو د دغه ولایت دروازه د خپلې همکار د وژنې په خبرګون کې وټړله د بغلان د ولایتي شورا غړي وایي که حکومت تر راتلونکو لسو ورځو د دوی د همکار علم مجاهد د وژنې عاملین مجازات نکړي دوی خپل اعتراضونه پراخوي د بغلان د ولایتي شورا غړي علم مجاهد شاوخوا څلور ورځې وړاندې له دریو ساتونکو سره یو ځای په دغه ولایت کې د نامعلومو وسلوالو له لوري ووژل شو د بغلان د ولایتي شورا رئیس اسدالله شهباز وایي خلک په بغلان کې رواني او فزیکي امنیت نه لري نوموړی وایي مرکزي حکومت باید په دغه ولایت کې د امنیت په ټینګښت کې جدي هڅې وکړي د کورنیو بیزای شو لپاره عملیاتي پلان د کډوالو د کمیټې لوري تایید شو د افغان حکومت جای ریاست وایي چې د عملیاتي پلان د کډوالو وزارت لوري جوړ شوی و چې د کډوالۍ او بیرترستنیدونکو کمیټې په نهه مناسبه کې د تایید وړ وګرځید د جای ریاست د وین برسیال امید میسم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل کمیټې د کورنیو بیزای شو راستنیدونکو لپاره د عملیاتي پلان په اړه بحث وکړ او دغه پلان بیزای شو راستنیدونکو ته د خیر رسیدګۍ په برخه کې جوړ شوی چې تایید شو د خاغلی میسم په خبره د کډوالو بیرته راستنیدونکو د کمیټې په ناست کې همداراز پر دې بحث وشو چې څنګه کېدای شي کورنیو بیزای شو او د مخ پر زیاتیدونکو راستنیدونکو په اړه لازمي اسانتیاوې برابرې شي او وروستی کورنۍ خبر د کابل پولیسو د تیریوي مشتراهیسې په کابل کې د بیلابیلو جرمونو په تور نږدې 300 کسان نیولې دي د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی نن یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه کسان د غلاو نشه یي توکو د خرڅلاو د سړي تښتونې او نورو جرمونو په تور نیولې دي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل کې د جنایي جرمونو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي د افغانستان خبرونه هم دومره ول د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر چمتو کړي دي
په جنوبی وزیرستان کې د سړک د غاړې بم په چاودنه کې درې حکومتي ملیشیا سرتیري وژل شوي دي دا خبره نن د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې کړې ده د اعلامیه لمخې دغه درې سرتیری په توی خوله سیمه کې د کشفي عملیاتو پر مهال ټپیان سوي وو او پرون ماښام په روغتون کې مړه سول. د ممنوع اعلان سوي ډلې تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني د دې حملې پله پر غاړه اخیستې او ویلي دي چې په دغه بمي چاودنه کې 15 سرتیری وژل سوي دي. د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې د پراخې کچې عملیات کړي خو سخت دریځ خال خال حملې کوي. خراساني د پرون ورځ د حملې مسؤلیت هم ومانه چې په کراچۍ ښار کې د رسنۍ پر یو موټر وسوه او یو تخنیکي کارکوونکی پکښې ووژل سو. د پولیسو افسر بشیر بروهی وویل چې د سما تلویزیون کارکوونکي د یک شنبه په ورځ د یوې بمي چاودنې د خبر ورکولو لپاره پر لاره وو چې پر موټر یې وسلوالو کسانو حمله وکړه. سما تلویزیون ویلي چې وژل سوی کس 22 کلن و او تیمور خان نومید چې په روغتون کې یې د مرمیو له ټپونو سا ورکړه. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني په یو تلیفوني پیغام کې ویلي چې پر رسنیو د حکومت او پوځ سره د ملاتړ په خاطر حمله کیږي. د ترکمنستان مستبد ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف په دغه هیواد کې د جمهوری ریاست دریمه دوره هم وګټله. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون په حواله محمدوف د ولسمشری په انتخاباتو کې چې پرون وسول څه باندې 90% رایې ګټلې دي. د ترکمنستان د مرکزی انتخاباتي کمیسیون رئیس ګلمراد مرادوف نن په اشقابات کې یو خبری کنفرانس ته په رسمي اعلان کې داسې وویل:
ссылаясь на предварительные результаты
د وایي د لومړنیو نتایجو پر اساس موږ تاسو ته خبر درکوو چې د ترکمن ډیموکرات ګوند کاندید قربان قلی بردی محمدوف 3,08,940 رایې وړي چې د ټولو رایو 99.9% دي. په دې سره ده د ترکمنستان د ولسمشری انتخابات وګټل. خو د ازادي راډیو خبریالان وایي دوی د پلازمینې اشقابات په ګڼو انتخاباتي مرکزونو کې لږ شمېر رای ورکوونکي لیدلي دي. په انتخاباتو کې له وروستۍ بریا سره بردی محمدوف په ترکمنستان کې خپله واکمني د 9 کلونو لپاره وغځوله. څرنګه چې دی د دغه هیواد پر ټولو اړخونو کنټرول لري، د ده په وړاندې د 8 نورو کاندیدانو ماتې یقیني وه. وروسته له هغه چې د امریکا په شمالي کالیفورنیا ایالت کې د اوبو له یوه لوی بند څخه اوبه واوښتې، حکومت شاوخوا 1,00,080 اوسېدونکو ته له سیمې د وتلو خبرداری ورکړ. د کالیفورنیا د اوبو چارو یوه چارواکي ویلي چې د بند پر تخریب سوې برخه پرون د رغونې هیڅ کار ونه سو. د کالیفورنیا د ځنګلونو او له اوره د خوندیتوب ادارې رئیس کوین لاسن د دوشنبې په ورځ په اورویل کې یوې خبري غونډې ته په دې اړه داسې وویل:
We're dealing with some soil erosion that is taking place.
د وایي د بیړنیو حالاتو لپاره د اوبو د بهیر په ځای کې د ځمکې له شوېدو سره مخامخ یو، ځکه مو د اوبو د بهیر پر اصلي لاره په ثانیه کې 100,000 مکعب فوټه زیاتې اوبه راخوشي کړې دي تر څو د بیړنیو حالاتو د بهیر په لارې نورې اوبه رانستي. هدف مو دا دی. اورویل د سان فرانسیسکو د شمال لویدیځ په 242 کیلومتر واټن کې پروت جهیل دی. دغه بند 215 متره لوړوالی لري او د امریکا تر ټولو لوړ د اوبو بند دی. پرون سهار چارواکو یو پلان اعلان کړ چې له مخې به یې د هلیکوپترو په واسطه پر تخریب سوې برخه ډبرې کښېښودل سي. د چارواکو په وینا وروسته له هغه چې د اوبو تیرېدو اصلي لاره د بارانونو او واورو له کبله تخریب سوه، د شنبې په ورځ د بیړنیو حالاتو لپاره د اوبو ورخ ډک سو او اوبه ترې واوښتې. او برتانوي سندرغاړي اډیل د ګرامي مراسمو په کلنۍ دوره کې 15 لومړۍ غوره جایزې ترلاسه کړې چې پکښې د البم ریکارډ او د کال د غوره سندرې جایزې شاملې دي. دغې برتانوي سندرغاړي د هلو سندرې لپاره د سندرې او ریکارډ په برخه کې جایزه واخیسته او د البم جایزه یې د 15 نومې ډیسک لپاره ترلاسه کړه. د ګرامی جایزې 50 مراسم په لاس انجلس کې جوړ سوی وو. د راک موسیقي مشهور سندرغاړي ډیوډ بوي چې د تیر کال په جنوري میاشت کې د سرطان له ناروغۍ مړ سو هم 15 جایزې وګټلې. دا تر دې دمه مهم خبرونه د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات له سحر ګل امیرزی څخه اورو.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د زنلوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچاټ کل شوې ده. په کابل کې باسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه به 2 ټیټه به منفی یو. په هرات کې باسمان وریز وي، د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه 12. په کندهار کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړ درجه به 21 ټیټه به 11. په غزنی کې باسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه به 2 ټیټه به منفی 3. په بامیانو کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه منفي نه په مزار شریف کې به اسمان دریز وي د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه به وي په جلال آباد کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه به وي په بدخشان کې به اسمان دریز وي د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه منفي 12 او په ګردیز کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه به منفي 15 خو وخت
خبرونه مل ازادي راديو اوريدل په دې خبرونه کې دغه مطالب لرو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویل پاکستان په زور د افغان کډوالو ایستل غیر قانوني او د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی دغه سازمان څېړونکي پاتریشا ګاسمن وایي
So our recommendations though are that Pakistan has shouldered this burden it is still obligated to respect the laws respect the rights
په همدې خبرونه کې تر ډیره د کډوالو پر ژوند پاتې کې جوړ د هغو له حاله خبرې جو د فرانسې د مرستو به مهم خبر کړو چې له افغان دولت سره یې د 78 میلیونه یورو په ارزښت تړون لاسلیک کړی دی په افغانستان کې د آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې نه وایي چې دغه هیواد اکثره سیمه ییز رسنۍ د سقوط له حالت تیریږي د رسنیو یو مسول وایي
دینه هغه پیسې چې موږ د اعلانونو په بدل کې لاس ته راوړې هغه د 2014 کال راهیسي بشي پنشتې صاحب دی
دا به هم وری چې سعودي عربستان زرګونه پاکستانی سرتیری ل خپل هیواد ایستل دي دغه کار به د دوړو هیوادونو داړي کو پر راتلون کې څه اغیز ولري پاکستانی سیاستوال وایي
چې سعودي عرب او پاکستان ترمنځ چې مړی کیږي هغه دې جوابي وي موږ به بدل شي په سعودي سره مناسباتو کې ډیر فرق نظر راغلی
په دوهمنی مایی کې د ازادي رادیو او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف ګډ پروګرام او بل د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام لرو او ریته ته بلنه درکوم مرحله ازادي رادیو او ری ورزو د خبرونې لمړني مطلب ته د بشري حقوقو د څار سازمان ویل پاکستان په زور د افغان کډوالو ایستل غیر قانوني او د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی دغه سازمان څېړونکې پاتریشا ګاسمن د دوشمه پرس په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې ملګری ملتونه او مرستکونکي هیوادونه باید پر پاکستان فشار راوړي تر څو دغه هیواد د افغان مهاجرینو له ایستلو او زورولو لاس واخلي په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي په لوی کچا افغان ماجرین هیوا ترستانسی نو رسیدګي به ورته ستونزمن کړي نور حال د وصل وسال پراپور کې
د بشري حقوقو د سر سازمان له پاکستان په اجباري توګه د افغان مهاجرینو وستل غیر قانوني غني او د ملګرو ملتونو مرستکونکو هیوادونو څخه غواړي چې په پاکستان فشار راوړي تر څو دغه هیواد د افغان کډوالو له وستلو او زورولو لاس واخلي د دغه سازمان سیرونکې پټریشیا ګاسمن د شنبه پرس په کابل کې دغه سازمان لخوا د افغان مهاجرینو د وضعیت په اړه د راپور د وړاندې کولو پر مهال له پاکستان وغوښتل شي د مهاجرت ټولو قوانینو او کنونسیونونو ته د احترام وکړي او د افغان مهاجرینو لاس زورولو لاس واخلي له پاکستان مو دا غوښتنه ده چې له دغه کړنې لاس واخلي او د مهاجرت ټولو قوانینو او د مهاجرینو حقونو ته د احترام وکړي همدارنګه نور هیوادونه هم چې مهاجرین پکې
میشتي
اغلی ګاسمن په افغان حکومت هم نیوکه وکړه چې د رستن شو ماجرینو سره په کړو ژمنو عمل نه دی کړی د سر سازمان دغه راپور لمخې لا هم په افغانستان کې وضعیت دته نه دی برابر چې افغان ماجرین د افغانستان ته رستن شي او دلته د خوندې ژوند ولري دغه راپور ښیي چې له پاکستان رستن شو مهاجرینو په پاکستان کې نسبتا ښه امنیتي وضعیت او اقتصادي حالت درلود چې له رستنېدو وروسته په افغانستان کې جګړې لوږې او یو شمېر نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي په دغه راپور کې د یو شمېر افغان مهاجرینو له قوله ویل شوي چې د پاکستان پولیسو لخوا زورونو نیونو بندي کولو او د شپې لخوا چاپو دوی اړ کړي چې له پاکستانه ووځي دا په داسې حال کې ده چې په 2014 میلادي کال کې شاوخوا 1 میلیون افغان مهاجرین هیواد ته راستنې شوي چې د یو شمېر راپورونو له مخې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او حکومت ورته پاملرنه نه کوي په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو رستنیدونکو چارو وزارت هم په تدریجي توګه د افغان مهاجرینو پر رستنیدو ټینګار کوي او په بهرنیو هیوادونو کې د افغان مهاجرینو د ستونزو د هواري خبره کوي د دغه وزارت رسنی سلاکار حفیظ میخیل د دوشنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې کا په لویه کچه افغان ماجرین هیواد ته راستن شي نو دوی نشي کولای چې رسیدګي ورته وکړي او ستونزې به ډېرې شي.
کچیر په لویه کچه افغان کډوال هیواد ته راستنیږي نو دا طبعا ستونزې ډېریږي. له دې سره یعنی هغه لازم خدمات حکومت نشي کولای چې دوی ته وړاندې کړي، خو که د دوی راستنېدل په تدریجي ډول وي او د دوی په خواخه باندې وي، په عزت او په مسؤون ډول سره وي، نو بیا موږ کولای شو چې دوی ته هغه لازم خدمات وړاندې کړو.
ښاغلی میخیل وایي ټاکل شوی چې د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزیر په اسلام آباد کې په دوه اړخیزو درې اړخیزو غونډو کې ګډون وکړي او په پاکستان کې د افغان مهاجرینو پر ستونزو د دغه هیواد له چارواکو سره اړخیزې خبرې وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
له وصل وصال څخه مننه کوو. خبره د هغو افغان کډوالو ده چې له پاکستانه په زور ایستل سوي دي او یا هم د اوس په هغه هیواد کې له سختیو ډک ژوند تیروي. که تاسو هم د دغو کورنیو برخه یاست نو هم د اوس ازادي راډیو ته زنګ ووهي او خپل حال راسره شریکي. د ټلیفون شمیرې درته وایم: 0000 8420 او یا هم 0000 2 3 4 1. د خوشمیرو ته هم د اوس زنګ وهلی سي او کولی سي د خپل ژوند حالات د چې په کډوالۍ کې له کوم ستونزو سره مخامخ یاست، که په پاکستان کې، که په افغانستان کې یاست، نو زموږ سره دغه حال هم د اوس شریکولی سي. خو مخکې تر دې چې ستاسو ټلیفونونه راوخو ورځو، زموږ همکار وصل وصل ته چې د کابل په کارتینو سیمه کې د کډوالو یو کم ته ورغلی چیرې چې له پاکستانه افغان کډوال راستنه شوي دي او حالت ژوند کوي په کمپ کې، نو د وصل وصال سره به خبرې وکړو. وصال صاحب، که زما اواز اوري نو تاسو لطفا راته ووایاست چې په دغه کمپ کې چې اوس تاسو یاست دقیقا په کوم ځای کې موقعیت لري او دغلته کورنۍ په څه حالت کې ژوند کوي.
سلام وړاندې کوم. زه همدا شېبه د جمعه محمد محمدي پارک ته سیرما، صنعتي پارک ته سیرما. دلته یو کمپ دی د افغان کډوالو مهاجرینو چې له پاکستان او ایران څخه دلته کورنۍ راستنه شوي دي. دغلته یم او دلته مې څو شېبې وړاندې د دغه کمپ له اوسېدونکو او یو شمېر مشرانو سره خبرې اترې وکړې. دغه ساحه چې زه ګورم دلته اکثره کورونه چې دي هغه د خټو دي او په ډېر بد وضعیت او حالت کې دي. دغه کورونه چاته نړېدو ته هم یو شمېر کورونه نږدې شوي دي. دلته ماشومان چې ګورو، د ماشومانو وضعیت هم ډېر زیات خراب دی. یو شمېر ماشومانو ته سپلکې او بوټونه نه لري چې په پښو یې کړي. همداشان دلته یو شمېر کسان وایي چې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. هته روغتیایي او هغه لومړني امکانات هم هته دوی ته دلته په دغه ساحه کې موجود نه دي. او دلته شاوخوا 400 کورونه میشتي چې له بهرنیو هېوادونو یو شمېر راغلي او یو شمېر هم په کور دننه دلته چې بې ځایه شوي دي. په دغه کم کې دوی دلته پراته دي او خپل ژوند کوي.
بله وسه صاحب، آیا امکانات سته چې موږ د دغو تصویل چې 400 کورونه دي د یو کس سره عملته خبرې وکړو چې دوی خپل خپل ستونزې راته وایي؟
بله، یو شمېر کسان هم دا شېبه زما سره شاوخوا کې راټول دي او ډېرې خبرې کیسې لري چې یو تن غواړي له تاسو سره خپلې خبرې شریکې کړي چې په پاکستان کې له کومو ستونزو سره مخ او دلته کومې ستونزې لري.
بله مننه، موږ به له دوی سره خبرې
وکړو. سلام علیکم.
سلام علیکم ورور، تاسو خپل نوم را وښایست او که دا راته ووایاست چې تاسو دقیقا د کوم هېواد څخه بېرته افغانستان ته راغلي یاست او دلته له کومو ستونزو سره مخامخ یاست.
مهرباني، زما خپل نوم چې دی جمعه خان دی او زه د کندهار د ولایت د ولایت یم او د پښمل د ولسوالۍ مثال د پاکستان څخه د دې ستونزې سره موږ مخ کې وو چې ورور روزګار ژوند زندگی مو وو، کاروبار مو کوي، صادق خلاصو هر شپه هر ورځ به په موږ چاپه ول کېدلې. صادق خلاصو د پاکستاني د فوجیان او پاکستاني پولیس صادق خلاصو موږ څنګه وولو الکین داسې موږ د پاکستان سره ووتو چې د یو جوړې کالي سره صادق خلاصو نور هر شی مو دوی ته پرېښوي. سرایونه چې کم د کرایه وو صادق خلاصو ټکو موږ په کرایه نیولې وو. بیا هم خپله ژوند مو کوله، که په هر ترتیب وو صادق خلاصو، که په روزانه وه، که په مزدوري وه، په هر ترتیب وو، څه تېره خوشحاله وو.
هغه زاینا بیا را پیرا رسول رالو خپل ملک ز په کوټه کې اوسېدم سره خلاص مو کوټه بیا یو ولسوالۍ ده مسلم باغ په نامه و کښنه شهر و ز په هغه ځای کې اوسېدم سره خلاص چې د پاکستانی فوجانو نه
بل
هر ورځ هر شپه پر موږ باندې چاچېوي او د باندې نو څه وتلای ک د باندې وتلی وای سره خلاص بس پاکستانی فوجانو پولیس ورسره سره خلاص ارمی ورسره موږ دی ونیولو سره خلاص محبس کې واچولو د موږ کښنه کښنه ماشومانو اعتماد را سره و کندانې را سره نه چې دغه مثال چې موږ یې نیولی وای سره خلاص د دوی به څه انجام وای د دوی به څه پر کورو باندې د شپې اوسي بلکې دغه تر دغه اله سره ورسېږي د نور موږ ول چې وروره بالا پاکستان موږ ته پاتې دی هغه زوړ دغه د سره مې سره چې هغه هم دوی تفریح شول بیا را له خپل منطقې ته پښمول ته وروره هلته هم جنګونه و سره خلاص شو الله ډېر وځه خراب و او اوس دلته راغلي په دا خطو په د باران کې وروره د خټو کورونه مو جوړ کړي دي په دغه ځای کې اوسېږو نو دلته ډېر ماشومان د یخ د لاسه ځان یې ورکړي سر خلاص وفات شو سر خلاص نور والله که د یا د کار زمینه موږ ته برابره وي یا د ژوند زمینه موږ ته برابره وي یا د دې ژوند په خوند والله که موږ پوهېږو چې اوس دا پر موږ ژوند دی که تېرېږي که یو پر موږ اوس هغه ډېر ډېر ځوانان هم ته وګوره په دې ځای کې چې تر موږ به هغه سپیان ته دوی ډېر ښه قدر ورکوي خو موږ انسانان نه یو نه که موږ انسانان وای
یعنی تاسو وایئ چې د حکومت چې کومې ژمنې کړې وې تر اوسه یې هیڅ مرسته نه ده رسېدلې او یا که رسېدلې ده لږ ده کافي نه دی
پدېغه دغه اوس تېره ژمی کې سابې خلاص یو مواد یې راوړی دی چې هغه مثال یو یو نوم یې ورکړی دی پر کور چې پنځه منه لرګي دي پکښې یو نیمه ګولۍ وړه دی دا یو نیمه ګولۍ وړه دا یو ګولۍ لرګي باندې نو موږ کوم ځای ونه څو سابې خلاص پختای خلک وزي مسلمانان دلته ډېر شنی ماشومان سره خلاص تر دیونو لاندې سو دا یخ مر کې سره خلاص دا چې مدرانی ولسوالي په خبره ده سره خلاص د زوش کایره ګره په خبره ده چې دا ډېر څلور څنګه ماشومان سره یخ مر خلل سره خلاص په دې باران کې مړ څول
بله استاذ ډیر زیاته مننه کوم وسلسه که زما اواز تاسو اورینو کدی چې یو بل د دغه کورنۍ یو غړی هم زموږ سره خبري وکي او خپل حال راته ووایي او د اوریدونکو سره شریکي
بل یو بل تن هم هم دلته سره ولار د کسان په ډیر زیات دی او غواړي خبرې هم کی ځکه دوی لري مشکلات ستونزې سره مخ دي
بله بله خو زموږ د خبرونی زموږ د خبرونی وخت تاسو معلومه ده چې نن نه ایجابي چې موږ ډیر وخت له دوی ستونزې ډیر نه موږ به خامخه په خبرونو کې د دوی په اړه بلا بل راپورونه لرو خو که یو بل کس هم را سره معرفي کوي چې موږ خپل ستونزې وایي چې د کم ځای راغلي دي
بل سلام علیکم
سلام علیکم وروره تاسو خپل ځان را ته معرفي کوي
زه اکبر یم د متکید نساجی بګرامي دی د المندو د کندارو د روزګانو د خلکو د متکین مایندای ما
بله دغه تاسو که راته وایئ چې تاسو هم د مخکنی ورور چې موږ سره خبري وکړلې او د پاکستان څخه راغلی وو تاسو هم یو له هغه کورنۍ څخه یاست چې دغه ځای راغلی یاست کنه د ایران سره راغلی یاست او په څه حالت کې راغلی دغه ځای بیرته
موږ خوره د پاکستان راغلی وو د پاکستان څخه پاکستان لیویزو که پوجي له موږ سره تکتیک وره د شپې به کورو ته وشتله دروازې ماته ولې څنګه په کې وهلې چې سره بیم په کې وهلې کوم بشری کور مو چې غواړم پاکستان کې پاتې سو همدار چې حالات کې راغلی چې جوړه کړی سره راغلی او بس ځان مر رسول یې کابل ته او د کابل شهر کې د اسلام خامخ د ټیکسي شرکت مخامخ د کیند دغه کې گزاره کوو
بله دلته د کوم امکانات لري دلته دولت تمرستي در سر کړی تاسو مخکې تر دې چې دې پټن ته جواب راکې راته وایئ چې څو تنه ایاله د کورنۍ مو څو تنه غړي دي آیا دغه کوم مرستي کسې وي دي کفایت کوي که نه کوي او څه غوښتنه لري
دته خو پنځه بوجۍ لرګي ورکړي دي چې هغه دوی ول دوه دشمنه ده هغه راته تیزي دشمنه یو نیمه بوجۍ لرګي ورکړي دي نور چا کومک مو مکنه لور کړی
او ستاسو کورنۍ څو تنه دي
څنګه
ستاسو د کورنۍ مال څو تنه غړي است
داسې کورنۍ خو پکې څه په یو کور کې اتلس نفره هم شته، نه نفر هم پکې شته، اوه نفر هم شته، یوولس هم شته، دولس هم شته، څلور هم شته.
بلې، او تاسې د پاکستان څخه تاسې مخکې ویلې چې ځورونې وې، موږ داسې راپورونه لرو چې هلته کله کله د پولیسو د خوا حتی بندي کول هم شامل و. تاسې د خپل سترګو لیدلی حالت و، داسې وضعیت و که څنګه؟
نه، بندي و، بندي کول پکې شامل و. هلته به یو ډله که په دې لاره کې یو 15,000 لس زره پکې به درلود، هغه به دې ورکې لار کې به خوشې کړې، او که دې نه درلودې بیا چې به یې وړلې بیا به یې بندي کړې. د اکثر ډېر خلکو ماشومان ښځې د پاسو سرې مازې کې راوړې افغانستان ته، نو څوک چا چې وسه درلود بېرته به تللي، او چا چې وسه نه درلود ښځو بچیان اوس هم هلته اوسېږي.
بله، ډیره زیاته مننه کوم اوریدونکو. لکه چې مخکې مې هم تاسو ته شمیرې اعلان کړې، تاسو کولی سئ زموږ سره خپل حال شریک کړئ. زموږ شمیرې یو ځل بیا درته لولم: 0000 8 4 6 2 0، او یا هم 0000 2 4 3 6 1. دغو شمیرو ته همداوس زنګ ووی، او لکه چې د کابل په کارتې نو سیمه کې مو د دغه کډوالو ستونزې واورېدلې، که تاسې هم داسې ستونزې لرئ نو لطفا زموږ سره تماس ونیسئ او موږ ته خپله ستونزه شریکوئ. فکر کوم همدا اوس یو اوریدونکی د ټلیفون پر کرښه دی. بلې، که زما آواز اوري تاسې خپل ځان معرفي کړئ. ته
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ورور، که تاسې ځان معرفي کړئ چې د کوم ځای زنګ وی او نوم مو څه دی؟ بلې، که تاسې زموږ د رادیو پروګرام تعقیب کړی او زما په پوښتنو باندې پوه سوي وست، نو تاسې راته وایست چې آیا تاسې هم د دغه کډوالو څخه یاست چې د پاکستانه راغلي یاست بیرته؟
بالکل، د پاکستان څخه زموږ ته شپږ کاله کېږي که باور کاله وخته راغلي شه، خو زموږ چې رالهو په خوجران کې راغلو، خوجران کې چې ولاړو نو هلته سړی رسو خلکو به مې دغه راغلې وطن خوات مرسې راوړې مرسې هغه پارتمانانو بېرته مې وړې چې دا مې سم پیسې نه وي درکړې مرسې راکوي.
بلې، ډېره زیاته مننه کوم وروره، ځکه ستاسو د تلیفون موقعیت لکه چې سم نه دی، کیفیت د اواز مو سم نه دی، سم نه اوریدل کېږي چې څنګه وګورو. لکه چې بل اوریدونکی هم په لیک دی چې د دوی سره زموږ اړیکه که ونیول سول، تخنیکي همکار ته اشاره کوي چې بل اوریدونکی نه لرو په لیکه کې. خو بیا هم تاسې کولی سئ د ازادي راډیو که اوس نه یې، موږ نور پروګرامونه هم لرو چې د کډوالو ستونزو ته په ځانګړي ډول او یا نور ستونزې هم کولی سئ زموږ سره شریکې کړئ. د ازادي راډیو پیغام ثبتونکي دستګاه ته هغه ته تاسو کولی سئ خپل مشکلات او ستونزې راسره شریکې کړئ.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غلا ازادي راډیو ری دوستانو ورزو یوې اقتصادي مسالې ته. فرانسې له افغان حکومت سره د کرنې د پراختیا، برېښنا، پوهنې او روغتي خدمتونو ته لاسرسي په برخو کې نږدې 2.5 میلیونه یورو وړې مرسته کړې ده. په کابل کې د فرانسې سفیر وایي له افغانانو سره کړې ژمنې عمل کوي او دغه مرستې هم د غوښمنو په دوام تر سره کېږي چې وړاندې په ملکي برخه کې له افغانانو سره کړې ده. تفصیل له کابل د اکرام الله اکرام پراپور کې اورو.
د فرانسې حکومت وایي له افغانستان سره په ملکی برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکوي او په دې سره خپلې کړې ژمنې عملي کوي. په کابل کې د فرانسې سفیر فرانکویس ریچر د دوشنبه په ورځ د افغانستان له مالی وزیر اکلیل حکیمی سره د نږدې 2.5 میلیونه یورو وړیا مرستې د تړون پر مهال خبریالانو ته وویل له افغانستان سره هیواد دغه مرستې د اقتصادي ودې، کاري فرصتونو د رامنځته کېدو او بېوزلۍ د لمنځوړلو په هدف کړي دي.
موږ له افغانستان سره د مرستو په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ یو. زموږ د مرستې د پوهنې، زراعت، برېښنا او روغتیا په برخو کې ترسره
کیږي.
د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی له فرانسې هیواد څخه د مننې ترڅنګ دغه مرستې ګټورې وبللې او ویې ویل چې دا پیسې به د کابل په سروبي ولسوالۍ او کاپیسا ولایت کې ولګول شي. نوموړي د دې پروژو په اړه نور معلومات هم ورکړل او ویې ویل
د دغه مرستې 34% چې 40.1 میلیونه یورو کیږي د برېښنا په برخه کې او 15.4 میلیونه یورو چې تقریبا د دغه مرستې 1.5% جوړوي د زراعت د پیاوړتیا په برخه کې او په همدې شکل 9.1 میلیونه یورو د صحت او 1 میلیونه د پوهنې د ودې لپاره ځانګړې شوې دي.
د مالی وزیر ویل یاد سکتورونه چې د غمرستې به پکې ولګول شي د افغان دولت په لومړیتوبونو کې ځای لري. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان د بهرنیانو د دغه ډول بلایي وزه مرستو هرکلی کوي خو وایي چې د مرستو د لګښت لپاره باید یو ښه میکانیزم وجود ولري. د اقتصادي چارو کارپوه نورالعرفات صاحبي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ښه مدیریت نه درلودل او د شفاف حساب نه ورکول هغه څه دي چې دغه ډول مرستې په ښه شکل نه لګول کیږي.
متاسفانه بعض وخت کې بیوروکراسي او د ښه منیجمنت نه درلودلو سره دغه ستونزې رامنځته کیږي. که چېرته موږ دغه منیجمنت او لیډرشپ ولرو چې دغه مرستې چې راځي د دې یو قوي او شفاف نظارت موجود وي، انشاءالله دغه چیلنجونه به موږ ونه لرو.
ښاغلی صاحبي له حکومت غوښتنه وکړه چې د بهرنیو مرستو د تطبیق په برخه کې باید له فساده پاک خلک په دندو وګماري او بیرته ترې شفاف حساب وغواړي. دا مرستې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان ډېری ادارې د ظرفیت د نشتوالي او د بودیجې د نه لګښت له امله له انتقادونو سره مخ دي او ولسي جرګې نږدې 15 میاشتې وړاندې په وزارتونو کې د لازم ظرفیت د نشتوالي او د پراختیايي بودیجې د نه مصرف له کبله و وزیران سلبي صلاحیت کړل. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
او سم څلور بجې د دېش دقیقې دی. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده، د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د عربي متحده اماراتو له چارواکو سره د امنیتي مسایلو په ځانګړې توګه د کندهار د پیښې د لمړنیو پایلو په اړه خبرې وکړې. د بغلان د ولایتي شورا استازو د دغه شورا دروازه د خپل یو همکار د وژل کېدو په اعتراض کې وتړله. په هیواد کې د ننه بي ځای سوي افغانانو لپاره عملیاتي پلان د کډوالو د کمیټې له لوري تایید سو. په جنوبي وزیرستان کې د سړک د غاړې بم په چاودنه کې درې حکومتي مشل ملیشا سرتیري وژل سوي دي. د ترکمنستان مستبد ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف په دغه هیواد کې د جمهوري ریاست د دریمه دوره هم وګټله. او د امریکا په شمالي کالیفورنیا ایالت کې د اوبو له یو لوی بند څخه اوبه واوښتې او حکومت شاوخوا 1,80,000 اوسیدونکو ته له سیمې د وتلو خبرداری ورکړ.
مننه ملالۍ بشیر. او د سپورتي ډګر څخه به مو د نوي خبرونو سحر ګل میرزا خبر کړي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د ملي اولمپیک کمیټې کاندیدان نن رسمي اعلان شول. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې رئیس ظاهر اخبار نن ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیک پر راتلونکو ټاکنو کې ګډون نه کوي. نثار احمد بهاوی، احمد شاه شوریان او عظیم نیازی د ملي اولمپیک کمیټې د ریاست لپاره کاندیدان اعلان شوي دي. د ملي اولمپیک د کمیټې په انتخاباتو کې بعد د نړیوال اولمپیک استازي د څارونکو په ډول برخه واخلي. دا په داسې حال کې د چې له تیرې وکال راهیسې په افغانستان کې درې د ملي اولمپیک کمیټې جوړ شوي دي چې له مخې افغان دولت پریکړه وکړه چې انتخابات ترسره کړي. د آسیا د روزونکو د لومړۍ درجه روزنیز پړاو په کابل کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤل سید علي کازمیندن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه روزنیز پړاو کې له کابل او نورو ولایتونو څخه 21 روزونکي ګډون کوي. د ښاغلي کازمی په خبره دغه پړاو د آسیا د فوټبال کنفدراسیون په همکارۍ ترسره کیږي. د نوموړو د معلوماتو له مخې په دغه روزنیز پړاو کې به د روزنې د تدریس چارې د نادر عربي لخوا پر مخ وړل کیږي. او د انګلستان د فوټبال لیگ سیالیو په دوام سوانزی لوبډلې خپل سیالي لوبډلې ته ماته ورکړه او چلسی او برنلی لوبډلو خپل سیالي برابر پای ته ورسوله. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې سوانزی لوبډلې 2-0 پر وړاندې لیستر سیټي لوبډله له مخې لري کړه او د چلسی او برنلی لوبډلو ترمن سیالي 1-1 پر وړاندې برابر پای ته ورسیده. دغه سیالي 13 شپه تر سره شوه. همداشان په پام کې د چین نن شپه د بورتمون او مانچستر سیټي لوبډلو ترمن سیالي تر سره شي.
دملتیامو مننه. د سعودي عربستان حکومت په تیرو څلور میاشتو کې څکم څلوېش زره پاکستانی کارګران له دې هېواده وویستل. سعودي چارواکو د دې کارګرانو د ایستلو لپاره بېلابېل دلایل ښودلې دي. د دوی په وینا ځینو د کسانو د سعودي عربستان له قوانینو سرغړونه کړې، څو تنو یې له داعش ډلې سره اړیکې لرل او یو شمېر نور د مخدره موادو په قاچاق کې ښکېل وو. سعودي عربستان په تیرو څو لسیزو کې د پاکستان لوی متحد پاته سوی دی، خو آیا دا اتحاد په سیمه کې د ځینو بدلونونو له کبله له ګواښ سره نه دی مخامخ سوی؟ د پاکستان او سعودي عربستان د اړیکو د راتلونکي په اړه مو د پاکستان د مشرانو جرګې له پخواني غړي او سیاستوال افراسیاب خټک سره مرکه کړې ده. له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې ښاغلي خټک اقتصادي مسایل د دې کارګرانو د ایستلو اصلي عامل وباله.
په ظاهره خو سعودي عرب کې کوم اقتصادي مسایل پیدا شوي دي، د تیلو قیمتونه چې جهان کې غورځېدلي دي، د تیل پیدا کوونکو هیوادونو اقتصاد ته زیان رسولی دی او سعودي عرب هم د هغې جملې څخه یو دی. البته دا دی چې کم پاکستانی کارګران یا نورو هیوادونو کارګران چې سعودي عرب ته یا نورو خلیجي هیوادونو ته ځي، نو متاسفانه نوې هغې خپل حکومتونه په دې غم کې دي چې دې خلکو پوښتنه وکړي، دې دې حقوقو، دې دې روزمره مسایلو پوښتنه وکړي، او نه چې کوم کورباله هیوادونه دي یا حکومتونه دي هغوی په دې لټه کې دي. نو دا داسې دې خلکو سره داسې لکه چې سړی په تیاره کې ځي او په تیاره کې راځي، نو دې په دې رڼا چا غورځولې نه ده.
تاسو یادونه وکړه چې ظاهرا دا د دې عمل کېدای شي، فکر کوي د پردې شاته به نور عوامل هم وي، مثلا د نړیوالې ټولنې لخوا پر پاکستان فشار زیاتېدل، د امریکا لاس په دې کې یا د افغان حکومت ځینې هڅې چې په سیمه کې یې کړې دي، دا هغه عوامل کېدای شي چې د پردې تر شا رول ولري؟
کېدای شي چې نور عوامل وي، بالکل عمدہ عامل ماتا داخاری اقتصادی ساری لوگ کے لیے برا عامل بھی سیاسی عامل کے لیے بالکل
بله. په سیاسي عواملو کې کچیرته وی لکه څنګه چې تاسو وای د ولسمشر ترامپ راتګ په سیمه کې په یو ډول سره د نوې پالیسیو په باب خبرې، دا څومره کېدای شي چې په دې مسله کې دخیل وي؟
زما خیال کې دا خو راته ښکاري چې دې لوی عامل وي یا دې خبرې اغېز کړي، ځکه چې سعودي عرب داسې خلکو راتګ چې ترامپ د انتخاب نه مخکې شروع شوی او دا خبره د څه مودې نه روانه ده. نو ما یقین نه دی چې د ترامپ ریاست جمهوري ته رسېدل یا امریکي صدارت ته رسېدل په دې باندې څومره اغېزه کړې وي. زما خیال کې دا هغې نه بېله خبره ده، سیاسي عوامل جوړ کېدای شي، مثلا سعودي عرب کې چې ځینې پاکستانی دریځونه ډېر خوشاله نه وي، یا داسې کیمیاوي مسایل کوم چې په شرط بیان کې دي هغه کې د نظر اختلاف موجود دي،
او ستاسو تصور څه دی چې د سعودي عربستان او پاکستان ائتلاف لکه څنګه چې په تیرو څو کلونو کې پر ځای پاتې شوی، تاسو فکر کوئ چې لا هم پر ځای پاتې دی؟
بالکل، دا اتحاد اوس هم موجود دی. دیکھیے، لگ ڈیل مشکلات کا پیدا شوی دی، اگر مثلا یمن کو صورتحال باندھے اور اختلاف واضح طور پر موجود دی، سعودی حکومت و رخائش ہو چی پاکستان ابھی سرا دس نظامی کمکوں کی چھ یمن کی مسافت ہوگا پاکستان کو آوے سر نقش ہو گئی، ایران بارہ کے سعودی عرب خاص قسم دری دے اور بخاری سے پاکستان اور ایران علی کے دیر دیر دا خبریں کی دیش، مگر دا چی اتحاد ہم موجود دے، ځکه چې سعودي عرب او پاکستان تر منځ سکیم اړیکې دي هغه ډېرې ژورې دي. سعودي عرب پاکستان کې ډېره سرمایه گذاری کړې ده.
د پاکستان د مشرانو جرګې په خوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټکو چې د پاکستان او سعودي د اړیکو په راتلونکي خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل سوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په یوې بیړنۍ غونډه کې پر دې بحث او خبرې وکړي چې شمالي کوریا ته د لیرې واټن ویشتونکي توغندي د وروستۍ ازموینې په خاطر څه ډول سزا ورکړي. نور حال نوریاس نوری راکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو، جاپان او جنوبي کوریا د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتي دي چې د شمالي کوریا د بلاستیک توغندي د وروستۍ ازموینې په اړه د خبرو لپاره یوه عاجله غونډه راوبولي. درې واړو هیوادونو دغه ازموینه غندلې او سول هغه پوځي او امنیتي جدي ګواښ بللی چې په وینا یې پیونګ یانګ ښایي نورې دا ډول ازموینې هم ترسره کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي نمائندګۍ وویان چې نوم یې نه دی ښودل شوی. د اکشن بې د ورځې په وروستیو کې وویل چې په پام کې ده چې دغه غونډه د دوشنبې په ورځ وشي. په ملګرو ملتونو کې د اوکراین استازي چې هیواد په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره مشري کوي هم د دې شورا د بیړنۍ غونډې رابلل تایید کړی دی. شمالي کوریا د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د پوک ګوسکونګ دوه په نوم د منځني او لرې واټن ویشتونکي توغندې د دوشنبې په ورځ په بریالیتوب سره وازمایي. د دې هیواد دولتي خبري اژانس وویل د ګوندو هیوادونو امنیت په پام سره دغه توغندې د ارتفاع له یوې لوړې زاویې توغول شوی او د دې هیواد ولسمشر کیم جونګ اون یې په خپل د توغولو چارې انتظارلې. چین چې په سیمه کې د شمالي کوریا نږدې متحد ګڼل کېږي هم دغه آزموینه د ملګرو ملتونو له بندیزونو سرغړونه بللې. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان جینګ شونګ د دوشنبې په ورځ په پیکینګ کې په یو خبري غونډه کې د خپل هیواد عکس العمل داسې بیان کړ. چین د توغندې دغې آزموینې ته په پام سره له دې سره مخالف دی چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سرغړونه کوي. اوسنیو حالاتو ته په پام سره اړوندو خواوو ته نه ښایي چې په مقابل کې داسې لمسوونکی اقدام وکړي چې د شمالي کوریا په ټاپو وزمه کې کړکیچ له دې زیات کړي. ټولې خواوې باید له زغمه کار واخلي او په ګډه په سیمه کې سوله او امن خوندي کړي. پیونګ یانګ په ښکاره ویلي چې اټومي وسلو ته پراختیا ورکوي او تیر کال یې دوه اټومي آزموینې او د توغندیو یو شمېر آزموینې ترسره کړې. د اسوشیټد پریس په وینا د شمالي کوریا دغه نوې آزموینه او د دې هیواد د اټومي وسلو د پراختیا هڅې به د امریکا نوي ولسمشر ډونالد ترامپ چې د پیونګ یانګ پر ضد د سخت دریځ د غوره کېدو خبره کړې له سخت ننګونې سره مخامخ کړي. د ترامپ ادارې تر اوسه د پیونګ یانګ په وړاندې چې څو لسیزې امریکایي مشران د خپلو اټومي وسلو د پراختیا پر موضوع بوخت ساتلي یوه ستراتیژي نه ده جوړه کړې. په دې اړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په جوړېدونکي بیړنۍ غونډه کې د دغې آزموینې په خاطر شمالي کوریا ته څه ډول ځواب وویل شي په مشخصه توګه د اقداماتو نه دي ویل شوي، خو له دې مخکې دې شورا څو ځلې د ورته آزمیښتونو په خاطر پر دې هیواد یو لړ بندیزونه لګولي چې پیونګ یانګ هغه بابیزه بللی دي.
سمجه خلاص ته رادیو اوري او یو بل نړیوال مطلب متادی چې د رومانیا په پلازمینه بخارست کې لسکونه زره کسان نن بیا په ډیره سړه هوا کې د بخارست واټونو تراوتلی وو او د حکومت ضد مظاهرات دوام ورکړ. احمد تکل د دغو مظاهرو مهم ټکي راخستې دي.
د رومانیا په پلازمینه بخارست کې نن د حکومت ضد مظاهرو د 14 ورځ ده. د راپورونو له مخې نن د بخارست په مرکزی چوک کې د حکومت د ودانۍ مخې ته د اټکل له مخې 10,000 کسان په ډیره سړه هوا کې راټول شوي وو او د کیڼ اړخي حکومت د استعفا پر غوښتنه یې ټینګار وکړ. اعتراض کوونکي مارک پر فساد شعارونه ورکوي او د سوسیال ډیموکرات ګوند په مشرۍ د سورین ګرینډیانو د حکومت استعفا غوړي. دوی چې د رومانیا د بیرغ پر رنګ آبی ژړ او سره بیرغونه او شعارونه ورسره وو دولتي چارواکي فاسد او غله وبلل. په څو نورو ښارونو کې هم په کم شمیر د اعتراضونو راپورونه ورکړل شوي، خو د ټول هیواد په کچه تر ټولو لویه مظاهره د فبروري په 15 نیټه وشوه چې تخمینا 6,000 کسانو ګډون پکې کړی وو. په دې مظاهره کې چې په رومانیا کې د کمونیستي نظام له پرځېدو وروسته تر ټولو پراخه وه، مظاهره چیانو د ولسمشر د هغه فرمان د باطلېدو غوښتنه کوله چې د دوی په وینا د فساد د له منځه وړو هڅو ته یې زیان اړاوه. دوی ویل دا فرمان له هغو سیاستوالو سره چې په فساد کې ښکیل دي مرسته کوي چې له عدلي او قضایي تعقیب څخه معاف شي او یا له زندانونو څخه راوځي. په دې سیاستوالو کې یو د پخواني کمونیست ګوند چې اوس د سوسیال ډیموکرات په نوم یادیږي مشر لیویو دراګنیا دی. دراګنیا له واکه د ناوړه کرخستو په جرم په حبس محکوم شوی دی او په یو بل قضیه کې د فساد په تور تر محاکمې لاندې دی. په نوموړي حکم د صدر اعظم په توګه د هغه د ټاکنې په وړاندې اصلي خنډ دی. د فبروري په 15 نیټه له پراخو اعتراضونو وروسته د رومانیا حکومت دا فرمان لغوه کړ، خو معترضانو خپل مظاهرو ته دوام ورکړ او د هغه حکومت د استعفا لپاره پر غوښتنه یې ټینګار کاوه چې نږدې یو میاشت مخکې په کار پیل کړی. له پرله پسې اعتراضونو سره سره صدراعظم ګرینډیانو تر دې دمه د استعفا ورکولو ډډه کړې ده. همدارس د ګرینډیانو یو شمیر پلویانو هم نن د جمهوریت ریاست د ودانې مخې ته د ولسمشر کلاوس یوهانیس پر ضد شعارونه ورکړل. یوهانیس له ولسمشرۍ مخکې د ملي لیبرال ګوند مشر او د خلکو له اعتراضونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی.
دوستانو مننه چې تر دې مهاله د ازادي رادیو سروي د دوو نورو نیوز پروګرامونو اوریدو ته هم بلنه درکوم. لومړی د ازادي رادیو او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف ګډ پروګرام او ورپسې د انصاف پلټ کې پروګرام اوریدلای شئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د هوا په سړی دلو سره په ټول خلکو کې په تیر بیا په ماشومانو کې تنفسي ناروغي ډیریږي. ځینې کسان په دې باور دي چې دوی وایي یوازې د هوا بدلون د دې سبب کیږي چې ماشومان ډیر په تنفسي ناروغي اخته شي. خو ډاکټران بیا وایي سره له دې چې د هوا بدلون تاثیر کوي، خو هغه ماشومان په دې ناروغي ډیر اخته کیږي چې خپل خواړه د مور له شیدو څخه نشي پوره کولی. په تنفسي ناروغي د ماشومانو د اخته کیدو ډیر لاملونه هغه میکروبونه دي چې د هوا له لارې له ناروغ نه روغ انسان ته لیږدول کیږي. په تنفسي ناروغي اخته ماشوم د مور شیدې سمې نشي روبدلی چې دا لایم د تنفسي ناروغي دي. په ماشومانو کې د تنفسي ناروغیو نورې نښې نښانې هم شته چې ډاکټر به راته روښانه کړي. له موږ سره میلمه د ماشومانو د داخلي برخې ډاکټر دی، هغه خپل ځان را پیژني.
زمانوم ډاکټر متولی یونسی د ماشومان د ناروغي ډاکټر يم او د عام روغتیا وزارت د ماشومان او تنکې ځوانانو د روغتیا په څنګه کې کار.
په پیل کې په ماشومانو کې د تنفسي ناروغي په اړه معلومات راکړي.
کدا ناروغي مونږ تعریف کو، دا هغه ناروغي دي چې له پزنه نیولې بیا تر هنجرې او تر سږو پورې دغه سیستم یا دغه تنفسي لارې اخته کوي. نږدې 22 نه تر 30 سلنه پورې د ماشومانو مړینې د همدغه ناروغي له امله مستر
د تنفسي ناروغي
له امله مستر زی.
علت څه کې د لیسیت یو ماشوم په تنفسي ناروغي اخته کیږي؟
د تنفسي ناروغي لاملونه ډیر زیات دي، خو زه کولای شم چې هغه په دوه برخو وویشم. یو دا چې د ژوندۍ موجوداتو یا د میکروبونو په اثر مستر زی. میکروبونه مختلف میکروبونه دي، ویروسونه دي، باکتریاوی دي، پرازیتونه دي او بعضی نور لاملونه غیر میکروبی دي، لکه ځینې کیمیاوي مواد دي، مثلا لوګي، مثلا ګرد، خاورې، مثلا اساسیتي مواد چې اساسیت منستروړي، دا ټول په تنفس باندې نوړه غیزه کوي، په تنفسي لارو باندې نوړه غیزه کوي او ماشوم ناروغه کوي.
کله چې ماشوم په تنفسي ناروغي باندې اخته کیږي، کورنۍ به څنګه پوښتنه کوي چې ماشوم په دې ناروغي اخته دي؟
د تنفسي لارو ناروغي خپل نخ نخانه لري. ډیره مشهوره نخې ټوخی ده، پرنجی ده، تبه ده، سالنډی ده. په ستونزو سره تنفس کول دي، ماشوم کېدای سي درد احساس کړي، نارام واوسي.
کله چې کورنۍ ولیدل بچي دغه لایم لري، نو پوه دي سي چې تنفسي ناروغي لري.
بله، ټوخی، مثلا تبه، پرنجی، نارامي، سالنډی.
بیا د دغو ناروغیو درملنه څه ډول کېدلی سي؟
معموله درملنه په کور کې دا چې ماشوم ته داسې مایات ورکړي سي چې دغه ټوخی آرام کړي، د ماشوم تبه کم کړي. بل د دادی کچیر ته ماشوم عمر له شپږ میاشتو نه کم وي، ماشوم ته د مور شیدې د تر ټولو ښه درمل دي د تنفسي سیستم د ناروغي لپاره. کچیر ته شپږ میاشتو نه عمر زیات وي، هغه ته شوروا یا خوروا ورته ورکو. ماشوم ته د مور شیدو ترڅنګ داسې مایات یا اوبلن شیان ورکو، لکه خوږ چای، لکه ترکاری شوله، شیدې، ګرم مایات ورته ورکول شي.
څه باید وشي چې ماشوم اصلا په دغه ناروغي هیڅ اخته نشي؟
وګړو کې د سینې بغل په نامه ناروغي ډېر دا، خو موږ په عمومي ډول سره د تنفسي سیستم د ټولو ناروغیو د مخنیوي په خاطر یا په غو د ناخته کېدو په خاطر چې ماشومان اخته نسی، موږ باید اقدامات وکړو. هغه دا چې د ماشوم تغذیه ته خپل مرنه وکړو، ماشوم واکسین ته خپل مرنه وکړو، په وخت واکسین کو. په ځانګړې توګه اوس د عامه روغتیا وزارت لالارې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې یو ډول خطرناک سینه بغل په وړاندې واکسین تطبیقیږي، هغه تطبیق سي. نور واکسینونه هم کده د نور ناروغیو په وړاندې تطبیقیږي، هم د ماشوم د تنفسي ناروغیو د اخته کېدو په وړاندې د مخنی په برخه کې اړین دي. بل دا چې د ژمي په موسم کې په کورنیو کې دا په خونو کې ګڼګونه زیاتیږي، دا زیاته ګڼګونه د هوا د مصرف سبب کیږي او ماشومان ته هغه تازه هوا چې باید ورته چمتو وي هغه کمیږي. ماشومان زیات اخته کیږي په تنفسي ناروغیو. له همدې امله باید د خونو کړکۍ کله کله پرانستې شي چې تازه هوا خونې ته راسي. بل د لوګینه باید مخنیوي وسي. په کورونو کې زیات لوګي سیګریټ کول ګرد خور دوړونه مخنیوي وسی.
کله چې یو ماشوم په تنفسي ناروغي باندې اخته سي دا څومره خطرناک کېدلی سي؟
تنفسي ناروغي لکه څنګه چې معلومه خبره ده چې زړه سګي دا سره ډیر نږدې تړاو لري. کله چې تنفسي سیستم په ناروغي او اخته کیږي په لومړي سر کې خو کېدې سي دا یو ټوخی والګي چې هغه دومره خطرناک نه ده، خو کله چې سینه بغل سي او یا سینه بغل په شدید سینه بغل واوړي
او علاج ونی سي
او شدید سینه بغل بیا دی وینې میکروب مستر اوړي چې دی وینې میکروب بل اخره کېدې سي تر مغز ورسیږي او بل اخره زړه هم کېدې سي چې په دې کې را لتاړ سي، نو دا وژن کې ناروغي ده. کله چې مثلا شدید سینه بغل سي، شدید سینه بغل هم دی وینې په میکروب اوړي او هغه زړه ته ورسیږي یا دماغ ته ورسیږي، نو دا معلومه خبره ده چې وژن کې ده.
په ماشومانو کې تنفسي ناروغي ساری هم ده له ماشوم له بل ماشوم ته لیکدول کیږي؟
بالکل، ډېر ساری ناروغي دي تنفسي سیستم ناروغي، مثلا د پرنجي په کولو سره یا د خوراکي موادو لاري د لاس ور کولو لاري کې دي دا ناروغي لیاو شخص نه بل شخص ته انتقال وکي. په همدې خاطر د ناروغي د مخنیوي په خاطر باندې ځاني یا شخصي حفظ الصحه ډېر اړینه ده. ماشومانو ته باید لاسونه ومینځل شي، خپل لاسونه باید مایندې ومینځي، یا هغه څوک چې د ماشومانو سره سره کار لري د هغوی نظافت باید ډېر خوي تر څو لیاو بل نه ناروغي د ناروغي د انتقال لیک مخنیوي وسی. په یو خونه کې د ډیرو کسانو راټولېدل
دا
ناروغي یو نه بل ته منتشر کوي.
بله، مثلا په یو کور کې شپږو ماشومان دي، دوی څه ډول وساتل سي چې کیاوي تنفسي ناروغي لري بل ته ونه لیکدول سي؟
هغه شیان چې د ماشوم لپاره استعماليږي، مثلا د پوز دسمال، مثلا پیاله، مثلا د لوخي، دا باید بیلوي په جلا توګه استعمال سي. او بل دا چې دغه ماشوم باید لکس د نورو ماشومانو سره فاصله ولري، مچول د ماشوم چې ناروغ وي د نورو ماشومانو په وسیله دا ښه کار نه ده.
په ډیری کورنیو کې کله چې بابای یا نیکه او نیای دوی په خپل خوله کې یو شی زوی بیا ماشوم ته په خوله کې ورکی، آل دا چې خپل تنفسي ناروغي لري، دا کاری څومره خطرناک ده؟
دا خبره د ماشوم لپاره ډیره خطرناک ده، ځکه ماشوم یو ډیر ظریف بدن لري چې دغه میکروبونه د نیا او نیکه میکروبونه په هغه باندې ډیر ناوړه اغیز کوي. دوی باید هیڅ کله د ماشوم په خوله کې ګوتې ونه وهي، خپل خوله نه څور نه کی، اول په خوله کې یا ګرم کی یا مېده کی بیا ورکی، دا ډیر خطرناک دي، ځکه چې د هر چا په خوله کې ځانګړي میکروبونه شتون لري. که دغه میکروبونه بل کس ته ځي هغه ته کېدای شي مرض منځته راوړي، او خپل د دې شخص لپاره شاید دا مرضي نه وي، ورسره عادت شوی، د خپل خولې میکروب دي، دا شاید خطري نه دي د لپاره، خو دا چې بل خولې ته انتقالي
ماشوم
ته وژونکي کېدای شي امکان لري.
او ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب.
مهرباني صاحب، تاسو نه هم مننه.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي، نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ګرکو ازري ان شاء الله مونږه ګلګونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. په دې خبرونه کې مو د کابل ښار د قلعه زمان خان د یوې سیمې د یو اوسیدونکو امیر محمد ستونزه راخستې ده. د وای 15 کال کېږي چې په دې سیمه کې د یوې پروژې کابو 200 کورونه برېښنا نه لري. د وای برېښنا شرکت ورسره ډېرې ژمنې کړې خو عملي کړې نه دي. دا به هم واوري چې د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین په دې اړه څه وایي. پام مو ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورور نوم دې څه دی؟
نوم یې خان میر محمد.
د کوم ځای دې تلیفون کړی او ستونزه دې څه ده؟
پروژه کلی زمان خان لاندې موږ پراته یا چوبه د سیند مې د برق ده.
څنګه ستونزه ده؟ برق نه لری، کمزور دی او که پارچاویان یې لري؟
دا ولې دا د چې زره مې ټکر لاین کم بوده دا دې راوړي او پرمپرمن دې راوړي زمونږ برق دې چلای.
نور کارونه یې شوي دي؟
کارونه شوي دي، پایې درېدلي دي، لاینونه تېر شوي دي، فقط هغه د ترانسفارمر پورې برق ده او دغه نور یو راسته برق ده په سیم ده چې هغه دا پایې سره وتل.
څومره وخت کېږي چې د برېښنا رسولو دا کار ځنډېدلی دی؟ تاسو خو به د برېښنا شرکت ته مراجعه هم کړي، شرکت څه وایي؟ شاوخوا کې مو د برق د رسولو کارونه روان دي؟ سی لت دی چې نورو سیمو ته برق ورکوي او تاسې ته یې نه درکوي؟
زه نه پوهېږم وروره چې ولې ځنډي، او زه غریب یم، پیسې نه لرم او ماته برق نه راځي، هغه چې بلډنګونه لري هغو ته برق ورځي.
په دغه سیمه کې چې تاسې اوسېږئ څومره کورونه به پکې او څومره وخت کېږي چې تاسې دلته اوسېږئ؟
سل یو نیم سل کوله دلته ژوند کوو، یا به زیات یا به دوه سوه، یا به یو نیم سل یو خو همدغه نه کورونه یي او پنځلس کاله کېږي چې موږ دلته ژوند کوو، دا غون ماتله دي، داسې وی ګورئ تاسې.
په دغه سیمه کې چې تاسې پراته یي په پلان کې شامل ده او که غیر پلاني ده؟
زمونږ ناخته منطقه ډېر ناخته ده.
د برېښنا شرکت نه به څوک راغلي؟ تاسې سره به د برېښنا وعده هم کړي که نه؟
خو پایې درېدلي دي وروره، چې ما مې تشخیص شوي دي.
دا دې ونه ویل چې تاسې چې په دې منطقه کې اوسېږئ په کوم نوم یادېږي؟
زمونږ منطقه د پروژې نه یې قلعه زمان خان لاندې ده، په طرف د سیل ده، په طرف د سیل. وس وروره زما غوښتنه دا ده چې دغه درې زره متره لاین نه دې راوړي، او سره د ترانسفارمر نور صندوقونه ما دا درې کاله مخکې راوړي دي، دلته ایسي دي. سیمه مام راوړی هېواد چې سیم راوړي وو، فقط پایې ته پایې م چې راوړې چوله څو ورځې راغله، د لینونه تېر کړه، نو څه کوچ کار دا څوک چې نه لري خو هغه برق ته ضرورت لري که نه لري. اخري غوښتنه مې دا ده چې وګوره درې زره متره لاین نه دې راوړي، زمونږ ترانسفارمر دې راوړي، دلته دې کښېنه یي او صندوقونه یې تیارسته د ودې درې خلاص، او موږ به هغه اخلو دا نور شیان به یې واخلو د بازار نه یا د دوی نه.
ستا ستونزه به حتما د برېښنا شرکت د مسؤلینو تر غوږه ورسوو.
جوړ اوسې، تشکر.
د انصاف پلټه کې
د دستون زمو د افغانستان د برېښنا شرکت له وایاند وحید الله توحیدی سره شریک کړه. خاغلی توحیدی، د کابل ښار د قلعه زمان خان له سیمې نه د امیر محمد په نامه یو کس آزادی راډیو ته شکایت کړی چې په کومه سیمه کې چې دی اوسیږي پنځلس کاله کېږي چې د برق په انتظار دی. په دې حکله ستاسې نظر غواړو چې دغه سیمې ته د برق د نه رسېدو علت څه دی؟
د خلای زمان خان په سیمه کې دا غیر پلاني ساحه دي، که دی په غیر پلاني ساحه کې وي طبیعي ده چې که د تدارک لپاره د دې ډېرې بودیجې ته ضرورت لرو چې پرې کار روان دی، خو څنګه دا تدارک وشي طبیعي ده چې موږ دې ساحو ته برق ورکوو. او په زمن کې د انرژي کمښت سره موږ ډېر شدیدا مخامخ یو، خو زموږ تکل دا دی چې تر څو د 2018 په درېیمه روبه کې ټول کابل سل په سله کې سره د ټولو ولسوالیو د برېښنا څخه استفید شي او برېښنا ولري. نو زموږ ژمنه دا دی چې د 2018 په درېیم روبه کې به د برېښنا څخه حتماً برخمنې شي، خو دا چې اوس وسایل او تجهیزات چې زه فکر کوم چې دوی به د 2018 په پلان کې وي او انشاءالله دوی ته برېښنا ورسوي.
خاغلی توحیدی دا وایي چې قلعه زمان خان ته څیرمه یو پروژه ده چې تقریبا 200 کورونه پکې آباد دي، او زموږ د سیمې شاوخوا نورو سیمو ته برق رسېدلی خو یوازې زموږ سیمه ته پاتې ده.
نه، دا موږ خپل انکشافي پروژې لرو. موږ کابل ته تر 200 نوي ترانسفارمر جدید ضرورت لرو چې باید موږ نصب کړو. موږ په دې باندې ډېر هوډ لرو،
پدې تاسو په دې چې موږ د دې د کار سره هم مخامخ یو تعریف چې د دې جامو برابر شي او د دې پیسې تبرک شي چې موږ خپل دوستانو ته او خپل مشترکینو ته د بخنا زمینی مسایلو
توحیدی سب دغه سیمه خو به تاسو سروي کړی وي آیا غیر پلانی خو بنې
غیر پلانی ساحه په پلان زمو خلکو لا غیر پلانی ده صرف یو ساحه دولتي ساحه ده چې نوې توزیع شي نوې پروژه ده نه پخوانی پروژه نه ده نو طبیعي ده چې د نوې پروژې لپاره د دغه دوستانو سیستم وي فکر کوم دغه نوې پروژه ده یعنی نور خلک زمو خلکو لا غیر پلانی دي
غیر پلانی سیمه ته هم برق ورسیږي
ټول برېښنا لري صرف دغه یو د درې ساحه چې نوې خو دا د یو ساحه د فرزند د خدایدار قوته دته په خو کورونه نه وو اوس کورونه غزیدي لري او داسې مخ پر ځان کړه هم دا اوس هم روان دي یعنی په دې شکل نه چې هغه د وسوځین له دې ځای څخه کورونه آبادیږي او راستو ورځ لا دیږي د اندر لپاره به د دې تدارک او سم پلان ورته ونیول
یعنی دقیق پلان ورته شته چې کسیمه غیر پلانی هم وي خو برق ورسیږي
دقیقا موږ د یوازې دې لپاره نه موږ د ټول کابل لپاره دا پلان لرو تر څو ټول کابل کې
توحیدی سب دغه سیمو ته چې تاسو یاد کړی د برېښنا رسول به ورته کله پیل شي
همداسې هم موږ په کابل کې اوریدن شاید تاسو خپل شاید دی چې موږ کابل ښار غیر پلانی دی ټول برېښنا لري او موږ د انکشاف په حالت کې شبکه جوړولو په حالت کې او دومره کلسن په درېم لوبه کې باید عملاً دوی د برخ څخه برخمن شي او د شبکې د جوړولو کې عملت لګېږي
د انصاف پلټکه
دا ود ازادي رادیو د دیونی د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجوده وي له موږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 و 9 8 9 0 0 و
آزادی رادیو